7 تا 7 7 روز هفته.
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې زه سفیول استان اگزیم تاسو زموږه غلازادي راډیو اوري دغه خبرونه د عبدالوید په تخنیکی همکاري درته خبريږي. مهم راپور مو ده چې په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي د هلمند د زینو سیمو جګړه د پاکستانی جنرالانو لخوا رهبری کیږي. مهم راپور بل هم لرو ده چې دفاع وزارت وایي په هلمند، کندز، بغلان، پکتیکا او زینو نورو سیمو کې د مخالفینو پر ضد جګړه روانه دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. خو تر څه که خبرونه ده افغانستان مهم خبرونه نجسا پیدر اوروی.
د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لوري اته تړل شوی خوانزي بیرته پرانستل شول. د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند په چاودنه کې درې کسان ټپیان شوي او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند امنیتي چارواکي وایي دوی داسې شواهد لري چې د دې ولایت د نادلی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ډلیز بریدونه د پاکستان د پوځ یو شمېر جنرالانو رهبری کوله. په هلمند کې د پولیسو د 515 بس زون قومندان ملپاسوال محمد حکیم انګار د خبرینن په هلمند کې خبرې لانو ته وکړي.
د دې منظم د پاکستان اسکر دلته راغلی دی په یونیفورم کې، تور درشانی، تور نقابونه، دا ټول شان د ولسی خلکو لیدلی دي. دا موږ ته راپورونه راکړي دي خو داسې دقیق ارقام موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي.
ښاغلی انګار که څه هم په دې اړه اسناد رسنیو ته ونه ښودل، خو ویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو بریدونه په پاکستان کې میشتو لښکر جنګوي او لښکر طیبه دوه وسلوالو ډلو په غاړه درلودل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه او له یو شمېر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د ځینو په پلي کېدو کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت مالی او اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د دغو ستونزو د حل په اړه یو ورځنی ورکشاپ کې وویل هڅې روانې دي چې د دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتي ستونزې هوارې شي.
افغانستان اسلامی جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړی، ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي. خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طرحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه راخیستي.
د افغانستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو، انګلستان، جرمنی، فرانسا، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروې، چین، هند او عربي متحده امارات سره ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لوري اته تړل شوي خوانزي بیرته پرانستل شوي. د دغه ولایت د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بعد از یک روز
مزد شدن به پردای دا خوانزی دا یوی ورزی لطرل که دو روز تا بیرتا پرانستل شویدی او اس محل زکون که کولی شی چه خوانزی و تلار شی. خغلی عرب دا خوانزی و دا ترل که دو اواملو پارسو نویل خو تر دیوراندی دا معرف چارواکو ویلی چه دا نامنه و لواجی پا بلا بلا برخو که سلگون خوانزی ترل شوی. او د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د یوې چاودنې له امله درې کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم دغه چاودنه تاییدوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار په یو سراچه موټر کې د ځای پر ځای شوي مقدسي مین له امله شوې ده. تر اوسه چا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالی بشیر څخه اورئ.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د ناتو پر ځینې غړو هیوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپایي اتحادیه د خپل هیواد د توهینولو تور پورې کړی دی. د جرمني له بلت ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې چې نن خبره سوه، چاوش اوغلو ویلي موږ باید له نورو ملګرو هیوادونو سره د وسلو د سیستمونو د پلورلو او پیرلو په اړه کار وکړو، خو د ټینګار وکړ چې ترکیه اوس هم د ناتو تر ټولو لوی ملاتړی هیواد دی. د ویلي هغه خبرې چې وایي ترکیه شایي له ناتو ایتلاف ووزي د ترکانو د مخالفینو لخوا خپریږي. چاوش اوغلو همداراز ویلي چې اروپایي اتحادیه د ترکیه توهین کوي چې د پناه غوښتونکو د بحران په مسأله کې د دې هیواد د رول په بدل کې ترکانو ته د ویزې پرته اروپایي اتحادیې هیوادونو ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي د روسیا او لویدیځ اړیکې دومره جنجالي نه دي. د وړاندوینه کړې چې د مسکو او برلین ترمنځ روابط شایي په راتلونکو کلونو کې پرمختګ وکړي. نن د روسیې په یاکتنبورګ ښار کې په یو پوهنتون کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر خبرو مخکې شتاین مایر ویلي چې د اوکراین په لویدیځ کې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو ته اوس هم فرصت شته. د ویل چې د منسک د سولې پروسه باید د داسې هڅو مرکزی ټکی وي. د همداراز له روسیې او لویدیځ غوښتنه کړې ده چې د روسیې او ناټو شورا له فرصتونو ګټه پورته کړي او لانجمن وضعیت ته حل ومومي. د شتاین مایر خبرې په داسې حال کې ده چې یوه ورځ مخکې لاوروف خبریالانو ته وویل چې له جرمني سره د ترینګلو اړیکو مسؤلیت د روسیې په غاړه نه دی. ویل کېږي له لاوروف سره به د شتاین مایر خبرې پر انرژي، اوکراین او د سربیا پر کړکیچ متمرکز وي. په سوریه کې د ترکیه پولې ته نږدې په یوه بس کې دننه په یوه ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر تر 150 زیات سو. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه وایي دغه حمله تیره شپه ناوخته د ترکیه پولې ته نږدې په اتمی سرحدي سیمه کې شوې ده. په دې حمله کې 2 کسان وژل شوي دي. د دې ادارې په خبره دغه بس د سوریه د کورنۍ جګړې جنګیالي لیژل. په هغو تصویرونو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي او رویټرز خبري اژانس وایي کروالی یې نسي تاییدولی، د ویجاړ شوي بس موټر ټوټې ښکاري او روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو درملنه کوي. د سوریه ادلب ولایت چې اتمی سیمه په کې پرته ده، د سوریه د ولسمشر بشار اسد د واکمنۍ د هغو مخالفینو عمده مرکز دی چې ترکیه یې ملاتړ کوي. د عراق کورد ځواکونه وایي د داعش تر ولکې لاندې ښار موسل 15 کلی نیولې دي. د موسل په ختیځ کې دغه کلی د هغو عملیاتو په نتیجه کې نیول سوي چې پرون سهار پیل شول. د کردانو محلي امنیتي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي کورد قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي په پام کې لري پر داعش سخت دریځ ډلې د فشار زیاتولو لپاره ګڼ نور کلي هم تصفیه کړي. د شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې 50 کیلومتره مربع ساحه تصفیه سوې ده. اعلامیه زیاتوي چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف په هوایي حملو کې د دغو عملیاتو ملاتړ کوي او په یوه دغسې حمله کې یو موټر بم ویجاړ کړل سوی دی. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت شول. پرون وروسته له هغې چې له دې هوایي میدان څخه د ډزو راپورونه خپاره شول، پولیسو له اتم ترمینل څخه مسافر وایستل، خو دغې اوازې د هوایي ډګر په مسافرو کې بیره خپره کړه. په دوی کې یو هم کاترین ټیلر ده چې له دې ډګره پاریس ته روانه وه. هغې ان بی سی تلویزیون ته داسې ویلي:
نوای موږ په اول ترمینل کې الوتنې ته په انتظار ناست وو. ناسا په ټولو خلکو هغه لوري ته منډې پیل کړې. موږ د ځینو ډزو اوازونو ته ورته غږونه واورېدل.
د نیویارک او نیوجرسي سرحدي اداره چې د جان اف کینیډي هوایي میدان چارې هم پر غاړه لري، په ټویټر کې په یو پیغام کې ویلي چې په دې هوایي ډګر کې د ډزو شواهد نه دي لیدل شوي. دغه اداره زیاتوي چې اتم نمبر ترمینل د کومې پیښې د مخنیوي لپاره احتیاطا تخلیه کړای سو. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو ورته دلته خبرونه په ازادي راډیو ټکي اورګو پانه کې کتلی شي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي پاکستانی جنرالانو په ځینو ولسوالیو کې جګړې رهبری کړې دي.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي دي په یونیفورم کې. د ټولو اداره د پاکستانی جنرالانو په لاس کې ده.
د دفاع وزارت بیا په یو بل راپور کې وایي په هلمند، کندوز، بغلان، پکتیکا او ځینو نور ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد جګړې روانې دي او برلاسي د افغان ځواکونو ده. په دې پروګرام کې دوه اونیز پروګرامونه هم د دویم نیمایي په برخه کې اوري. یو کلی زرغګونه ډراما او د نیم نړۍ دوه اونیز پروګرامونه هم اوري. البته په یو کلی زرغګونه ډراما کې داسې راغلي:
تا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخله لاسمانه پزمکه وه بیا ورته وای چې ورته وکاوه
پویږي چې دا بد کار دی لدې فیسبوک نه څونور کسانم د سنا وړه ګټه اخیستې و
هله دا پروگرام تر پای واوري په هلمند کې د 515 بوست ځون قمندان وای د نادلی او ناوی په جګړه کې د پاکستانی جنرالانو د حضور په اړه شواهد ترلاسه کړي دي. مل پاسوال حکیم انګار د دوشمې پورس په خبري ناشته کې ویل د هلمند په جګړو کې د پاکستان د پوز د جنرالانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده. هغه په نادلی ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د پراخ عملیاتو د پیل خبر هم ورکړ. په دې اړه نور حال زموږ همکاري لیاستې راکوي.
د 515 بوس زون تازه ټاکل شوی کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګر وای دوی دا شواهد لري چې د هلمند په دی ورستوي جنگونو کې د پاکستان د پوز د یو شمېر جنرالانو موجودیت ثابتوي. انګر د دوشمه پورس په خبري ناشته کې ول د جنرالانو په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا سخت او ډلیز بردونو رهبری کوله. مل پاسوال محمد حکیم انګر ول دغه پاکستانی جنرالانو نه یوازې د جنگ په لومړیو کرښو کې د افغان ځواکونو په ضد بریدونو کې برخه اخیستې ده، بلکې دغه وسلوالو څوک او ادارې هم په غاړه اخیستې و چې په نادلی ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې سخت ډلهیز بریدونه وکړل.
د دې منظم د پاکستان عسکر دلته راغلي دي په یونیفورم کې، تور درشانې، تور نقابونه، د ټول شان د ولسي خلکو لیدلي دي، د موږ ته راپورونه راکړي دي. خو داسې دقیق ارقام موږ ته تر اوسه پورې معلوم نه دي چې کم ګروپ په کومه ساحه کې راغلی دي او کم څوک په کومې ساحه کې راغلی دي. خو داسې په دقیق ارقام موږ ته نه دي معلوم. خو وایي چې مثلا په دې استقامت دونی نفر راله، په دې دونی راله. خو د ټولو اداره د پاکستاني جنرالانو په لاس کې ده او هغه دلته دا څوک اداره کوي.
د 515 بوست زون کمانډان ول وسلوالو ته درنه طرفات اړولې دي، ځکه خو په ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ کې په شدت روانه جګړه سړه سوې ده. ویل کېږي په تیرونی کې د ناوی، نادلی او ګرمسیر ولسوالیو په سختو نښتو کې د جنگ دواړو غاړو ته درنه طرفات هم اوښتي دي. د هلمند والی حیات الله حیات د جمعې په ورځ په یو خبري ناشته کې ویل کته هم د وسلوالو ډیر کسان وژل شوي دي، خو د 250 وژل شوو وسلوالو داسې نوملړې رسنیو ته وښودي چې د ده په وینا یا یې جسدونه د جنگ پر میدان پاته شوي دي او یا یې وسلې او کارتونه د دوی په لاس ورغلي دي.
هغه اعمار چې تایید شوي دي او تر اوسه موږ لرو د 250 شاوخوا دښمن وژل شوی او ټپي شوی ده، چې په دغې عملیاتو کې د موږ د امنیتي ځواکونو د لیرو سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او هغو خپل ځانونه او سرونه د هلمند ولایت د پتمنو ولسونو لپاره قرباني کړي دي، چې تقریبا 50 کسه شهیدان او زخمیان موږ هم په دغې پیښو کې لرو.
وسلوالو طالبانو له وړاندې په ناوی او نادلی ولسوالیو کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی بیا د افغان ځواکونو د لسګونو سرتیرو د وژل کېدو ادعا کړې ده چې حکومتي مسؤلین نه مني. د هلمند چارواکو که څه هم په تیرو دوو اونیو کې د وسلوالو سره په سختو جګړو او بردونو کې د افغان ځواکونو د وژل شوو سرتیرو شمېره 15 شي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل په ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د دې وروستیو جنګونو له امله د افغان سرتیرو شاوخوا 60 تنه وژل شوي او یو شمېر نور هم ټپیان شوي دي. د بست د 515 زون کمانډان مل پاسوال محمد حکیم انګار وای په دې خونړیو بردونو کې د نړیوالو تروریستانو په شمول د لشکري جنگوي او لشکري طیبه کسانو هم برخه اخیستې ده.
ټول ډلې چې تاسو پیژنې ټول په دې کې برخه اخیستې ده. کومې ډلې چې تاسو سره تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلې هغه ټول ډلو دلته برخه اخیستې وه او ټول ډلې شاته. او بل نور چې زموږ کتاب کوموندو شان دي دا د ځانګړي پروګرام له مخې ځانګړي عملیات به پر مخ بیایي.
محمد حکیم انګر ول ګنسمر افغان کمانډو او خاص ځواکونه رسیدلی دي، پلان جوړ شوی دی او ډیر ژر به په نادلی، ناوی او ګرمسیر ولسوالیو کې د هغه سیمو د برتنیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په تیرو دوو ورځو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي. د ځینو سرچینو په حواله ډیر ژر به د امریکایي ځواکونو یو هوایي کنډک هم په لشکرګاه کې ځای په ځای شي چې د هغه افغان ځواکونو هوایي ملاتړ وکړي چې په یادو سیمو کې عملیات پیل کړي. محمد حکیم انګار هم لشکرګاته د یو شمیر امریکایي ځواکونو درتلو خبره تایید کړه، خو د دقیق ځای او شمیر پړې معلومات ورنکړل. په تیرو دوو اونیو کې وسلوالو د هلمند په نادعلي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې پر افغان ځواکونو سخت بریدونه وکړل چې په ځینو سیمو کې جګړې د لشکرګاه نږدې شپږ او په ځینو نورو سیمو کې بیخي اته کیلومترۍ ته ورسولې. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو واوریدل چې هلته په ځینو سیمو کې د هلمند امنیتي چارواکو په خبره پاکستاني جنرالان جګړه مختبیایي او ویل کېږي چې د پاکستاني پوځ ډیری کسان هلته له افغان ځواکونو سره مخامخ جګړه کوي. البته دا خبرې په هلمند کې د 515 بوستون قمندان پاسوال حکیم انګار نن په یو خبری غونډه کې کړی دی. ورزو ځینو اسمسونو ته چې تازه موږ تر رسیدلی او د هلمند د وضعیت په اړه د عامو خلکو دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
له هلمند بسم الله په اس ام اس کې ازادي راډیو ته لیکلي چې که په هلمند کې پاکستانی ځواکونه او جنرالان جګړه مخته وړي نو باید د هلمند د سرحدونو امنیت ټینګ وساتل شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي چې په افغانستان کې 30% ځوانان په نشه یي توکو اخته دي او د هلمند ډیره جګړه هم د پاکستانی ځواکونو لخوا د تریاکو او نشه یي توکو په خاطر روانه ده. اخوا محمد قاسم له هلمند لیکلي فاتح د حکومت د ایداوي چې د هلمند ګرمسیر او ناوي پولیسوالي کې د پاکستاني عسکرو برخه اخیستي دروغ ده. تاسو هم کولای شئ ازادي راډیو ته په 1313 اس ام اس باندې موږ ته لنډ پیغامونه راولېږئ څو ستاسو له نوم سره یو ځای درته خبر شي. البته کولای شئ چې د افغان بي سیم د سیم کارتونو له لارې دغه خدمت ته ورسیږئ. لکه څنګه مو چې د هلمند په اړه په ریپورت کې واورید، په هلمند کې په ځینو سیمو کې پاکستانی جنرالان د جګړې رهبری په لاس کې لري. البته دا خبره د هلمند د 515 بوستون قمندان پاسوال حکیم انګار کړی ده. خو د دفاع وزارت بیا وایي چې په هلمند، ننګرهار، کندز، بغلان، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې له وسلوالو مخالفینو سره جګړې روانې دي او ډېره برلاسي هم د افغان ځواکونو ده. دغه خبرې د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش ازادي راډیو ته کړی او ویلي دي چې په ډیرو سیمو کې افغان پوځیان برلاسي دي او اخی لاسته راوړنې لري. یوسف خان زدران په دې اړه جزئیات راټول کړي او هم د اوس سره معلومات په ژوندۍ بڼه شریکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالب او داعش جنګیالیو د ځپلو لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې 21 عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت دویان مرستیال محمد رادمنش د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه په ننګرهار کې د داعش او په هلمند، بغلان، کندوز ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي.
د ننګرهار په کوټ، د هلمند په ګرمسیر، د بغلان په دهنې غوري او د کندوز په امام صاحب او قلعزال کې تر ټولو ډېرې حملې دي چې موږ یې پر وړاندې لاسته راوړنې هم لرو او د افغانانو لسګونه دښمنان وژل شوي دي.
ښاغلی رادمنش وایي چې په دغو جګړو کې ازبکستاني، تاجکستاني، پاکستاني، عربي او یغوري لسګونه بهرني جنګیالي وژل شوي چې مړی یې سره صلیب ته تسلیم شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د دې څرګندونو تر څنګ یو شمېر بهرنیو رسنیو لیکلي چې دا مهال د افغانستان په شاوخوا 450 ولسوالیو کې وسلوالې نښتې روانې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا شاوخوا 2 اونۍ وړاندې د هیواد په 33 ولایتونو کې د دښمن د تحرکاتو یادونه کړې، خو وایي چې دا په دې معنا نه ده چې افغانستان د دښمن له ګواښ سره مخ وي. امنیت شورا ننګرهار، پکتیکا، کندوز، هلمند، کندهار او ارزګان هغه ولایتونه یاد کړي چې ډیر وخت د افغان ځواکونو وسلوال مخالفینو د جګړو شاهدان وي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون ځینې غړي وایي چې افغان حکومت باید روان حالت کابو کولو لپاره استخباراتي او کشفي برخه پیاوړې کړي. د دې کمیسون غړی سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل چې د کشفي او استخباراتي برخو له پیاوړې کولو پرته په روانو جګړو کې بریا سخته ده.
زه فکر کوم چې وسنۍ جنگ او کشفی او استخباراتی جنگ دی، چریکی جنگ دی، پکار ده چې موږ هغه څه چې لازمه ده زموږ خپل ارګانونه باید هغه کشفی ارګانونو ته ډېره زیاته توجه وکړي چې وکولی شي د دې په ځای چې هغې حمله کړي د مخکې نه هغې مخه ونیول شي. کشیر ته حالات په دې رقم وي، زه فکر کوم چې د افغانستان اوسنی نظام به د یو لوی مشکل سره مخامخ کړي.
د پوزي چارو کار په ایګل سلیمان خل هم د دې ترڅنګ چې د کشفی او استخباراتي برخې په پیاوړتیا ټینګار کوي وای چې افغان حکومت باید روان وضعیت څخه د وتلو لپاره سیمه ییز هڅه هم پیاوړي کړي. هغه ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت باید د تصفیه شوي سیمو ساتنې ته پاملرنه ډېره کړي تر څو په یو ځای کې لڅو ځله بوخ کېدو یې ځان ساتلی وي.
بله، په ریپورت کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وی په ځینو سیمو کې له هغې ډلې پکتیکا، هلمند، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د مخالفینو پر ضد دوی عملیات روان دي او ډېره برلاسي هم د افغان ځواکونو په برخه ده. اوس به هم ورشو د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کتنې ته به غوږ شو چې اجمل تورمان ډېری مطالب لیدلی دي او پکې ډېری موضوعاتو تمرکز د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ اختلافونو ته ځانګړی شوی او همدارست په هلمند کې په روانې جګړې هم په ورځپاڼو کې مطالب لیکل شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د رامنځته شوي اختلافاتو او د هلمند د جګړې د ناخوالو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ولسمشرۍ له تیرو ناندریزو ټاکنو وروسته د هیواد د نظام د کاواکه کېدو په اړه یو ځل بیا د خلکو اندېښنې ډېرې شوې دي. د سرمقالې لیکوال دي چې د ملي یووالي د حکومت ترمن بې باوري تر روسي هدر رسیدلې ده، ان تر دې چې اوس یو پر بل په رسمي مجالسو او غونډو کې په ښکارا نیوکې کوي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي چې حکومت نور خپل امتحان ورکړ او ناکام دی او خدا ده چې د دې ستونزې مناسبه حل لاره چې تر ډېره په نړیوالې ټولنې او ملي مشرانو پورې اړه پیدا کوي ولټول شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله مقاله کې لیکلي چې له ارګ سره د سپیدار اړیکې په دې څو لنډو ورځو کې نه دي تیرینګړې شوې. دغه خړپړتیا د ملي وحدت د حکومت له پیله غځېدلې ده، ځکه اوسنۍ ماجرا کومه نوې خبره او تر اټکله پورې پرمختیا نشي ګڼل کېدای. د سرمقالې لیکوال لیکي د جانکيري دغه پریکړې نه له اساسي قانون سره اړخ لګولای شوای، نه یې کوم بل منطق موندلای شوای، ځکه خو په دغسې جوړښت له پیله ملي باور زیانېدلی و. دوه دولتي ورځپاڼې بیا د هلمند جګړې د ناخوالو په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې ویلي په هلمند ولایت کې د جګړو له امله ناروغان او ټپیان په خپل وخت دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د لاسرسي امکانات نه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د اګست میاشت له پیل هر ورځ د 15 په شاوخوا کې ناروغان دغه روغتون ته ورځي چې یاد ټولنه د معمولي حالت ډیر کم بولي. د مطلب لیکوال سرچینې په حواله لیکلي چې هلمند له تیرې ویلې سیزې د جګړو شاهد وو، خو دغه جګړې د روغتیایي خدمتونو در رسیدلو په برخه کې تر ټولو لوی خندونه جوړ کړي دي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا د هلمند د جګړې په اړه لیکلي چې د لشکره طیبه جنگیالي د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI د افسرانو په مشرۍ د هلمند په جګړه کې فعال ونډه لري. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د لشکره طیبه ډلې جنگیالي چې د هند په کشمیر کې جنگيږي اوس تر هلمند را رسیدلي دي.
ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپا او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي رادیو همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ وب پانه کې هم اوریدل او مطالب کتل شي. اوس به موږ شو یو بل راپور ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو په پلي کېدو کې ځینې ستونزې موجود دي. دغه وزارت مالی او اداري مرستیال د دغو ستونزو د حل په ورکشاپ کې ویل هڅې پیل کړي چې دغو تړونونو د پلي کېدو په برخه کې پرتې ستونزې هوارې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کېږي د کلماتو په خپل ځای د نه کارولو ترڅنګ نورې ستونزې هم لري. ډېر نور تفصیل رحمت الله افغان راپور کې.
افغانستان هغه نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه چې لاسلیک کړي دي د پلي کېدو په حال کې دي او د ځینو هغو چې ماده د افغانستان له اساسي قانون او یا له شجاعت سره په ټکر کې وي په دې برخه کې تحفظ موجود دی. دا څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال د دوشنبه په ورځ لا تر هغه کولو تر پلي کولو ستونزو او حل لارو پورې د نړیوالو تړونونو د مراحلو د بشپړولو په یو ورځني ورکشاپ کې وکړي. نصیر احمد اندیشوي د اساسي قانون لمخه حکومت د لاسلیک کړیو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف ده.
موده هفتم قانون اساسي جمهوریت اسلامي افغانستان
افغانستان اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او ماده کې حکومت د ټولو بین الدول معاهدو او نړیوالو کنوانسیونونو په رعایتولو مکلف کړي ورسره یو ځای شوی وي او لاسلیک کړی وي، خو په عمل کې لیدل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د ځینو همکارانو په ګډون په ځینو دولتي ادارو او بنسټونو کې د دغه کنوانسیونونو په طرحي پړاوونو کې او د هغه په فعال اجرا کې ونډه نه راخسته.
افغانستان دا محل د امریکا له متحده ایالاتو، بریتانیا، جرمنی، فرانسې، فنلند، ډنمارک، سویډن، ناروی، چین، هند او عربي متحده اماراتو سره ستراتیژیک او دو اړخیز تړونونه لاسلیک کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په دې وروستیو دوه کلونو کې افغان حکومت د ټاپي پروژې، کاسا، توتاب، چابهار په ګډون یو شمیر سیمه ییز اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي چې له اقتصادي اړخه د زیات اهمیت وړ دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وای هغه تړونونه چې د بهرنیو چارو وزارت له لوري ولسي جرګې ته د تصویب لپاره لیږل کیږي د غلطو کلماتو په کارولو سره بیلابیل ستونزې لري. د دغه کمیسیون غړي داود کلکانی په همدې غونډه کې وویل
در موافقت نامه متاسفانه وختي به ما میایا کلمات
له بده مرغه هغه موافقت نامې چې ولسی جرګې ترازی مناسب کلمې پر خپل ځای او اساسات سره مطابق نه استعمالیږي یا د ژباړونکو لخوا غلط ژباړل کیږي او خپل په موافقت نامو کې غلط استعمالیږي او یا ځینې نورې ستونزې لري
وایي چې بعض مشکلاتای دیګر داره.
خغلی کلکانی زیاتوي ځینې داسې تړونونه هم شته چې افغان حکومت لاسلیک کړي خو د بهرنیو چارو وزارت ولسی جرګې ته په خپل وخت د تصویب لپاره نه دی استولي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅې روانې دي چې د ظرفیتونو په لوړولو سره په یاده برخه کې ټولو ستونزو ته د حل لاره ومومي.
از کابل تا زابل،
دا هرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لیونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوښتل چې د سهار لوو د ماښام تر وو په هغه څه پوه چې آشنا رادیو خبرونه کوي تاسو ته نشرات لري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د جنگونو پر مهال له هیواد څخه د ورکو او قاچاق شویو یو لکو تاریخي اثارو څخه څه باندې له زره بیرته ترلاسه شوي او څه باندې 15 د دغه وزارت مسلکي کارکوونکو د کیندلو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. دا وزارت وایي که د تاریخي سیمو امنیت خوندي شي دوی به لا کیندنی وکړي او لرغوني آثار به پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د غوښتنې په صورت کې به د دوی ځواکونه په یاده برخه کې اطلاعات و فرهنگ وزارت سره همکاری وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات و فرهنگ وزارت وایي د یونسکو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په مرسته هڅې تیزی شوي چې د افغانستان څخه ورک او قاچاق شوي شاوخوا یو لک تاریخي آثار بیرته هیواد ته ستانه شي. دا وزارت وایي له 2000 لومړي کال راهیسې څه باندې 10000 تاریخي آثار هیواد ته راستانه شوي او څه باندې 15000 په خپل افغان متخصصینو د کیندنو په نتیجه کې ترلاسه کړي دي. دا وزارت وایي که د هیواد د پیژندل شوو تاریخي سیمو امنیت ډاډمن شي افغان متخصصین به د تاریخي آثارو د موندلو په هدف نورې کیندنې هم وکړي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو امنیتي سټه موجوده ده په تر 2000 بلکې د دې سټه شاوخوا 15 سټه موږ د لرغونو ساحو د امنیت په خوندیتوب بوخت. د افغانستان د لرغونو ساحو شمیر خورا زیات دی. دغه شمیره یوازې تر 2 ولایتونو پورې محدوده ده. موږ اړتیا لرو چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې امنیتي ځواک ولرو. د افغانستان د لرغونو ساحو تاریخي ابدات ساتنې لپاره موږ یې لمنې چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دا غوښتنه د حکومت ته مشرتابه لخوا ومنل.
خاغلی حکیمی وویل له یونسکو او انټرپول له پولیسو سره په بهر کې د افغانستان د تاریخي آثارو د مندلو لپاره تفاهم لیکونه لاسلیک شوی او یادو ارګانونو په ځینو اروپایي هیوادونو کې تر اوسه په سلګونو په افغانستان پورې اړوند تاریخي آثار نیولي او افغان سفارتونو ته سپارلي دي. خاغلی حکیمی دا هم وویل اوس مهال د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د کورنیو چارو وزارت د 02 په نامه یو امنیتي قطعه ګمارل شوی خو د ده په خبره کافي نه ده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي که د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په دې برخه کې د امنیتي همکارۍ د زیاتېدو غوښتنه وکړي دا وزارت حاضر دی چې مرسته ورسره وکړي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
ما یک قطعه امنیتی در چوکات وزارت امور داخله فعالیت میکنم که مسئولیت تامین امنیت تمام است.
د کورنیو چارو وزارت په چوکات کې مونږ یو ځانګړی امنیتي قطعه لرو چې د تاریخي سیمو او آثارو ساتنه کوي. که د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وغواړي چې دا ځواک زیات او یا د نورو سیمو ساتلو ته امنیتي ځواکونه غواړي د کورنیو چارو وزارت سره د موضوع شریکه کړي مونږ حاضر یو چې په دې اړه اقدام وکړو.
بلخوا ځینې خلک ډاډمن نه دي چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې به دا ډول سیمې له قاچاق کوونکو خوندي پاتې شي. د غزنی ولایت یو اوسیدونکی حکمت الله حکمت وایي
آثار باستانی هم قاچاق کیږي
مرکز کې کېدای شي چې وساتل شي یا ساتلی وي، خو نورو ځایو کې چې دا آثار موجود دي، باستاني آثار دا یې غلا کړي دي، وړي دي، خرڅوي، اوس خو ګډوډي ده. آثارونه چې په کوم ځای کې موجودیت لري هغه اوس د دولت په لاس کې نه ده، هغه ورور طالبانو په لاس کې ده، یا د هغه ټوپک سالارانو په لاس کې ده.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د معلوماتو له مخې په هیواد کې څه باندې 400 سیمې د تاریخي آثارو لرونکي سیمې پیژندل شوې دي. حکمت الله حکمت وایي که د دغو سیمو ساتلو ته تدابیر ونه نیول شي، نو خپل سر کیندنې به پکې دوام وکړي او تاریخي آثار به د پخوا په شان قاچاق شي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
تاسو ازادي راډیو نه د تاتو فرهنګ وزارت راپور وړي چې د ځینو تاریخي آثارو د بیرته ترلاسه کېدو په اړه باندې. په همدې سره رسیږو د پروګرام د نیمایي برخې پای ته. البته له وروسته به اوس چې 2:30 بجې دي، ملالۍ بشیر تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند امنیتي چارواکي وایي دوی داسې شواهد لري چې د دې ولایت د نادالي ناوې او ګرمسیر ولسوالیو ډلهییز بریدونه د پاکستان د پوځ د یو شمیر جنرالانو لخوا رهبري کېدل. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي افغانستان نږدې ټول نړیوال کنفرانسونه او له یو شمیر مهمو هیوادونو سره دوه اړخیزې تړونونه لاسلیک کړي دي، خو د ځینو په پلي کېدو کې ستونزې موجودې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلان وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو له لورې اته تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د کابل ښار نهمی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د نن سهار چاودنې له امله درې ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي د روسیې او لویدیځ اړیکې دومره جنجالي نه دي د وړاندوینه کړې چې د مسکو او برلین ترمنځ روابط شای په راتلونکو کلونو کې پرمختګ وکړي. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د ناتو پر ځینې غړي هوادونو انتقاد کړی دی چې پر ترکیه مهمات نه پلوري او پر اروپای اتحادیه د خپل هواد د توهینولو تور پورې کړی دی. په سوریه کې د ترکیه په لټنځ دی په یو بس کې د ننه په یو ځان وژن کې برید کې د وژل شوی کسانو شمیر تر 10 زیات شو. د عراق کورد ځواکونه وایي چې د داعش تر ولکې لاندې شهر موصل 15 کلی نیولې دي. د امریکا د نیویارک ایالت په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې د ډزو راپورونه ظاهرا غلط ثابت شول. او د امریکا د جنوبي ایالت لویزیانا والی وایي د دغه ایالت په جنوب کې د درنو سیلابونو له کبله شاوخوا زر کسان موقتو استوګنځایونو ته لېږل شوي او 40,000 نور کسان له سیلاب ځپلو سیمو ژغورل شوي دي.
ملالۍ بشیر وچې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورول. د خبرونه او نور مطالب په ازادي رادیو ټکی اورګ وب پاڼه کې کتلی او اوریدلی شئ، او همداراز facebook.com/ازادي راډیو د خبرونو بشپړ متن او د راپورونو لینکونه تاسو ته خبروي. یو ځل بیا هم د پښتو فیسبوک پاڼې درس وایم facebook.com/ازادي راډیو. اوس هم سهارګل امیرزی ته غوږ دو چې د اقتصاد نړۍ مهم خبرونه جوړ کړي، وروسته له هغه به د یو کلیز غږونه ډراما او نیمه نړۍ د ښځو پروګرام درته خپور شي.
د افغانستان د متشبثینو خصوصي بورډ وایي چې تر دې دمه افغان سوداګرو په چابهار بندر کې لسل میلیونو ډالرو زیاته پنګونه کړې ده. دغه بورډ مشر رحیم الدین حاجی غانن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ډیری پنګوالو په دغه بندر کې د مناسبو شرایطو له کبله پنګونې ته زړونه ښه کړي دي. په ورته وخت کې د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي چې چابهار بندر د پاکستان د کراچۍ بندر ښه بدل کېدای شي. د دغه خونی مرستیال خانجان الکوزای له ایران غواړي چې په دغه بندر کې افغان پنګوالو ته د پنګونې لپاره لا زیات امکانات او اسانتیاوې برابرې کړي. د افغانستان او ایران د سوداګریزو توکو ګډ نندارتون به ډیر ژر په کابل کې پرانیستل شي. د افغانستان د سوداګری خونی ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون به په نږدې ورځو کې د څلور ورځو لپاره په کابل کې پرانیستل شي. د خاغلی پسرلی په وینا چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان او ایران د مختلفو خصوصي سکتورونو سوداګریز توکي نندارې ته وړاندې شي. خاغلی پسرلی وایي چې دغه ګډ سوداګریز نندارتون هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو لپاره بازار موندنه او د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یوه بوجۍ اوړه 2250 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2450 افغانۍ، یوه درې نیم منې بوجۍ وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1050 افغانۍ. او د شاهزاده سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 55 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم، په ډرامه کې غوث الدین حاضر شو چې له هغو کسانو نه چې د میرمنې ته مزاحمت کوي ولسوالۍ ته عریضه وکړي، او بلخوا ټول کلی دې ته حیران دی چې چا به ولې د جمیل او سید عکسونه د قاچاقبرانو په نوم فیسبوک ته اچولي وي، او ځینې کسان خو لا پرې شکبر هم دي. راځئ اوس واورو چې نفیسه چیرې سانیولې روانه ده.
ورونو جمیل خپل تورسته نه دی راغله، خو همدا چې داسې غونډې جوړوي ډېر ښه کار کوي.
را بشي سلطان ماما.
ښه رښتیا، هغه د غوث الدین ستونزه څنګه شوه؟
پرون نعیم د غوث الدین سره ولسوالۍ ته تللی و.
ښه
نعیمه، ته یې خپله ووایه څه مو وکړه؟
سلطان ماما سید رښتیا وایي، پس ولسوالۍ ته مو عریضه ورکړه، خیر دې وشي. هغوی ویل چې موږ به دا کسان ډېر زر ونیسو.
ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسی، دا دې اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي. ډېر ښه کار مو کړی. نعیمه تم خیر اوسی، دا دې اوس د خیر په کارونو کې برخه اخلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خیر علی.
اجازه ده؟
راځه راځه جمیله، هلته مو درته ځای پرېښه. ټول درته په تمه وو.
کور مو ودان، ډېر وبخې چې وځنډېدم. یو جنجال راته پیدا شو، غواړم تاسو ته یې ووایم. رښتیا سعیده، تا نه دي ویلي؟
نه نه مې دي ویلي. سلطان ماما زما او جمیل عکسونه چا فیسبوک ته اچولي؟
یاره سعیده، زه خو په دې فیسبوک او دې شیانو دومره نه پوهېږم. اوس دې کې څه خبره ده؟ تاسو ته یې څه جنجال جوړ کړی؟
سلطان ماما یوازې عکس خو نه دی، لاندې ورته لیکلي چې دا کسان د نشه یي موادو قاچاقبران دي.
دا څه سپک کار دی؟ ولې به یې داسې کړی وي؟ تاسو دواړه خو ټول خلک په نیک نامه پیژنئ. چورت مه خرابوئ، چا به در سره ټوکې کړې وي؟
څنګه چورت ونه وهو، دا نو څنګه ټوکه ده؟
دا خو رښتیا هم ښه کار نه دی. انسان واخله له اسمانه یې په ځمکه ووهه، بیا ورته ووایه چې وه ټوکه وه.
پوهیږو چې دا بد کار دی. له دې فیسبوک نه څو نورو کسانو هم داسې ناوړه ګټه اخیستې وه. زه خو دومره نه پوهېږم، خو دا معلومه ده چې هغوی ستاسو پاک کې زیاتی کړی.
رښتیا وایي سلطان ماما، هغه ورځ چا دی یو ناروغ پاک له لیکلي وو چې وینه ورته په کار وه. بغیر له دې چې ما ورسره مرسته وکړه، له نورو سره مې هم شریکه کړه.
جمیله نیت دې ښه دی، د خیر کار دې کړه.
ناصره لکه چې په بلا واوښتو. خدای دادم ویلي وه چې جمیل مونږ باندې شک کړی.
ما له اوله درته ویلي وو چې عکسونه یې ما چوه.
ته اوس غلی شه چې څوک دې خبرې ونه اوري. اوس څنګه وکړو؟
لور ماما ده، تاسې غلي شئ. سلطان ماما زه په دوو کسانو شک لرم، او هغه کسان هم خپل ځان پیژني.
هو ځکه خو مرا غوښتیم دي، موږ غوښتل چې اول تاسې پې خبر کړو، بیا به هغوی د قانون په اساس خپله جزا ویني.
نور ماما ده، دا خو مونږ ښیي که نه؟
تخته ناصره تخته، ځان باسه.
چیرته منډې وهي؟
پدموشه چیرته تختید یا؟
خیر ده، پریه بده خدای داده، ما ایس هم ندی کری، اکسونه نور محمد فیسبوک تا چه بودی بود.
اخه، نو تا چنگا مندکڑا بیا؟ در آزه، اوز با پوشی، چی اوه دوڑای چو پتی رکھی گی؟
خیر ده خدای داده، خیر ده خوشی میکا، ما خودتا تا طوله کسا وکڑا.
رازه رازه، اوس نو ټول ته اقرار وکړه. زرت بدمشه په فیسبوک کې د خلکو عکسونه کړي، او بیا ورته لیکي چې دا قاچاقبران دي.
رازه رای والا، چی څه تخته دیوانه سره؟
جمیله، سعید کاکا، مونږ بخه، تاسو مونږ غوښتل. هغه
چی بخنه غواړي؟ یعنی د عکسونه تاسو فیسبوک ته اچولي وو؟ دا چا درته ویلی؟
سلطان ماما ما نور ماما ته ډېر ویل چې مه کوه، د جمیل دوی نوم مه بدوه. وی نه منله، ما خدای داد ته ټوله کیسه وکړه.
خدای دادا څه درته وویل؟
زه دې بدمشه وای نور داسې کار نه کوم، بد مې کړي.
ښه، یعنی شک مې په یقین بدل سو. ښه سو چې په خپله خوله مو اقرار وکړه.
سعید لالا خیر دی، څه کېږي؟ همو بخه خطا خو نه شوې ده؟
رښتیا وایي. زه دې اوس سر درته ماتوم، او ته وایي چې ومې بخه. ته دې خوښه
سلطان ماما واړه خو نه دي، پرېږده چې خی وټه کوي.
دوی زما او د سعید نوم بدو.
نه نه خیر دی، بیا یې نه کوو.
اوه توبه مې دي، د رسنۍ قانون ورته جزا ټاکلې، ولسوالۍ کې هماغوی ته په لاس ورکوو.
نه 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 خیر دی جمیل لالا، سعید لالا ومو بخی.
هو رښتیا وایي، بیا هېڅکله داسې نه کوو.
صبر صبر، زه دوی نه پوښتنه کوم، تاسې دا کار ولې وکړه؟ له جمیل او سعید سره مو څه لرل؟
هغه دغه نور محمد ویل چې له سعید او جمیل نه خپل غچ اخلم، ځکه چې دوی موږ پولیسو ته په لاس ورکړو چې دوی هم له اسلام سره د پوډرو کار کوو.
د دې کار ریښه له هغه ځایه ده.
هو خو اوس پښیمانه یو، باور وکړئ.
هو رښتیا وایي جمیل کاکا، خیر دی موږ خپله ګناه منو، ومو بخه. خیر دی نعیم کاکا، ته ورته ووایه.
ګورئ دا هلکان ښه پښیمانه دي، بخښنه ډېره غواړي، راځئ چې وی بخو.
نه نه دا هلکان د بخلو لیاقت نه لري، پرېږده چې سم پوه شي.
جمیله درکښې کچې ولسوالۍ ته.
نه 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 ولسوالۍ ته نه.
معلم صاحب ښه شو چې بېرته مکتب ته ځئ، له هماغې ورځې نه مو تر اوسه نوی درس نه ولوستی.
نن خو زما خو بیا خدای خبر چې وکولی شم راشم.
ولې معلم صاحب داسې مه وایه، بیا به مو درسونه پاتې شي، څوک به موږ ته درس راکوي؟
خیر خدای مهربانه دی هیلې لورې، ته لږ زر زر لاړه سه، زه در پسې درځم، د کار لرم.
وای معلم صاحب بل ځای ته ځې، مکتب ته نه راځې؟
نه راځم، ته لاړه شه چې غیر حاضره نه شي.
ښه معلم صاحب.
وای خدایا دا کسان له څه وخته چې راپسې دي، هغه د ولسوالۍ پولیسان به راغلي وي که نه؟
لکه غلامه هغې معلمې ته وګوره، بیا مکتب ته روانه ده.
او دا خو بیا روانه ده، لکه چې زمونږ خبرې هېڅ پې تاثیر ونه کړه. دا ښځه خو هېڅ ویره نه لري.
ای معلم صاحبې، ته بیا مکتب ته روانه یې؟ ها ته هېڅ په خبره نه پوهېږې لکه چې.
سره له دې چې ستا خاوند ته مو زنګ هم وهلی و چې کور کې کېنوه، ته بیا هم روانه یا؟ لکه چې د خاوند غوږونه دې کڼ دي که څنګه؟
وای خدایا دا څه بلا خلک دي، اوس به څه کوم؟ وای شکر چې پولیسان هم رسېدل.
ودرېږئ، وای ودرېږئ،
لکه چې راغلو ورپسې، اوس کوم بل جنجال جوړ نه شي.
لاسونه پورته کړئ، له ځایه مه خوځېږئ.
خسر تاسو څوک یې؟ موږ څه کړي چې ودرېږو؟
موږ د ولسوالۍ پولیسان یو، دا دې کارتونه مو بس نور نو تاسو خلاصېدی نه شئ. معلمه صاحبې ته د ښوونځي ته لاړه شه، نور نو بېغمه اوسه، موږ به له دوی سره پوه شو.
ښه سمه ده، زه مرځم.
تاسې څنګه په دې ښځې خوشحاله ژوند آرام کړی؟ لا وایه چې څه مو نه دي کړي.
نه نه صاحب، همدا زموږ لاره ده، موږ څه نه دي کړي، او بیا دې معلمې سره موږ څه کار لرو؟
رښتیا وایي وروره.
بیا دا خبرې هلته ولسوالۍ کې کوو، مخته شئ.
ښه صاحب، ما فکر نه کوو چې په دې کار کې به دومره غټ جنجال سره مخ شو. موږ څه پوهېدو چې دا به موږ پولیس ته په لاس ورکوي؟
اوس خبرې پرېږدئ، پورته شئ موټر ته.
ښه صاحب،
سر سر موټر ته حرکت ورکړه.
راغلی خزی ډیره مې اندېښنه وه، سره له دې چې ومې لیدي چې مکتب ته دننه شوې.
هو راغلم، خو ستنه مې له وارخطا یې نه وسمج دی.
هغه دی جیکې اوبه دي وچکه، همدا یوه شېبه مخکې او د لاجان را ډک کې.
وای خدای،
وخزه
وېرینم بېخي لاسونه ریږدي.
نفسي ارامه شه، رنګ دې بېخي اولته. کله چې پولیسو هغه کسان ونیول تا تا خوب نور چنه ویلی؟
نه نه همدا چې پولیس ویلی دل زاره په ځای ودارې دل.
نور تو ورخطا کیگا ما نور بالکل بی غم اوسا آغا کسادا بی خوب پولیسو ونه ول
بیخی نیم اپوشوی چی خونزی که دا وقت سنگ را بندی تیر شو فکر میکو لام آغا کسان را پسیدی.
نه نه نور خپا کیگا ما بس لشار اخلاشو.
خو یو ظلمی دست فکر وکر چی که پولیس ور پسیرانشی چبا کوم آغای نین دیر اختارون را کول.
توبه توبه ولی نو داس فکر نکاو ما خو سما پوی اکڑی به هم تا داریگی ما خو در تاویل چه زیو زی که در تا کنم او پولیس لشا پسی در زی.
خو بیام زرمی رک دیده پویگی دوم را چالاک خلق ول چه ساملاسی پولیس تا من کرشول ویلی مک هیچم ندی کری مک هست دل تا روانو.
موتر تای چه وخی جول ما ولی دل بیو سو گاما در پسی در اغلم مکتب تا چه در نناشوی بیامی بلکل زره جامع شو.
ده عبدالله پلارا زما زره که وستم دارشتا
پریده نور دا خبر ختم شوی خوشو چه ونی ولشو وز بخپل جزا اووینی.
ده با نور تا میبرد شی نور کسا دبی با مثلا شی.
هو پا دیر زه هم خوش آلشم چه داسی تصمیم مونی و اگوی گناهگار و دخپل گناه جزا اووینی او نور تا با پند شی.
درنو اوریدونکو آیا پوهیږئ چې د رسنیو قانون هغه کسان ته څه جزا ټاکلی کوم چې په فیسبوک کې په خلکو تورونه لګوي او یا له انټرنیټ نه ناوړه استفاده کوي؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغګونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غګونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روانه خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په دې وروستي وختونو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ولې ډیر شوی. عام خلک او د ښځو مدافع ټولنې له عدلي او کشفي ارګانونو څخه شکایت لري. په دې اړه به د اړوندو ارګانونو او ادارو ځوابونه هم واورو. زه مسعود نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو په دې وروستیو وختونو کې یو شمیر عام خلک او د ښځو مدافع ټولنې شکایت کوي چې د عدلي او کشفي ارګانونو لخوا د مجرمینو نه نیول او لازمه سزا نه ورکول د دې باعث شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شي. یوازې د روان کال د اسد په میاشت کې له ښځو سره د تاوتریخوالی 2 قضیې ثبت شوي چې د یو 2 قضیو یادونه کوو. د اسد ومه نیټه د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې یو سړي خپله میرمن دومره شکنجه کړې چې شپږ میاشتنۍ حمل یې ضایع شوی دی او د پلاس په وسیله یې بدن ځینې غړي هم ورته غوڅ کړي دي. د اسد لسمه نیټه په فاریاب ولایت کې یو ځوان نجلۍ د نامعلومه کسانو لخوا وژل شوې ده. د اسد یو لسمه نیټه د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې یو 19 کلنه میرمن له کوره د تېښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه. د اسد یو لسمه نیټه د جوزجان په شبرغان ښار کې د کریمی په نوم یو ویشت کلن انجلۍ د خپل پلار لخوا وژل شوې ده. د اسد یویشتمه نیټه د فاریاب سیمه ایزو چارواکو ویلي په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې یوه 25 کلنه ښځه د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوې ده. د دغې ولسوالۍ ولسوال عبدالله معصومی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ښځه فوزیه نومېده. د نامعلومو وسلوالو لخوا لومړی ترې سر پرې شوی او بیا یې د چړې په وسیله بدن ټوک ټوک شوی دی. د فاریاب د بشري حقونو د کمیسیون ولایتي مشر سید حفیظ الله فطرت هم په دې پیښې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میرمن فوزیه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وژل شوې ده. او په غور کې یو عمر خوړلی سړی د یوې شپږ کلنې نجلۍ د تښتونې او له هغې سره د نکاح په تور نیول شوی دی. د دغه ولایت د امنیې قومندانۍ د امنیت عامر محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تر څېړنې لاندې ده. د دې نجلۍ پلار دا منلی چې خپل شپږ کلنه لورې د یوې وزې یوې بوجۍ وریجو او چای په مقابل کې دې زاړه ته نکاح کړې ده. زموږ په ټولنه کې یو له هغه تاوتریخوالي نه چې میرمنې ورسره ډېرې مخ دي د کورنیو لخوا په جبر او واړه عمر کې د نجونو ودول دي چې دا کار بیا خپله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي. که یوه نجلۍ په زور واده ته نه حاضرېږي د خپلې کورنۍ لخوا تاوتریخوالی ویني او که بل کور ته په جبر یا واړه عمر کې ودېږي د خسرګنۍ لخوا تاوتریخوالی ورسره کېږي. د همداسې تاوتریخوالي یوه قرباني د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوالۍ اوسیدونکي زلفیه ده چې پلار یې د دې په غیاب کې دا نامزاد کړه او کله چې دې له نامزادۍ انکار وکړ نو هغه شخص یې کور ته راغی. دا یې تر وهلو ټکولو وروسته له ځان سره بوتله او تجاوز یې هم پرې وکړ.
زه په مزار شریف کې د خپلې خور په کور کې وم او هلته مې درس ویلې. پلار مې زما په غیاب کې زه له والک سره نامزد کړی وم. کله چې کور ته راغلم مخالفت مې وکړ او پلار ته مې ویل چې زه له دې الک سره واده نه کوم، زه ډېره وړکه یم، غواړم درس وایم. پلار مې هم راسره ومنله او راته یې ویل چې ستا خوښه نه وي واده ورسره مه کوه. کله چې هغه خلک خبر شول د شپې لخوا زموږ کور ته راغلل. زما مور پلار ډېر ووهل. زه یې په لاس په مرمې وویشتلم، په کندغې زما ژامه راماته کړه او په زور یې له ځان سره بوتلم. ډېر لرې ځای ته یې بوتلم چې هلته حکومت حاکمیت نه درلوده او ټول طالبان وو. وضعیت مې ډېر خراب وو. په ما حالت کې راباندې تجاوز وکړ. ما غوندې ډېرې نجونې دي چې زور زیاتی ورسره شوی دی، خو مجرمین آزاد ګرځي. له دې پیښې تقریبا څلور میاشتې تیرې شوې خو دولت هیڅ ډول اقدام نه دی کړی چې پر ما څه تیر شول.
څوارلس کلنه زهرا هم د کورنیو تاوتریخوالو بله قربانی و چې د پلار د جرم په بدل کې په بدو کې د خسر کورنۍ پرې ظلمونه وکړل، وی سوځوله او بلاخره وفات شوه. د زهرا کورنۍ له څو اونیو راهیسې په کابل کې احتساب کړی و. ویل یې تر هغه وخته چې د زهرا قاتلین ونیول شي دوی د زهرا مړی خاورو ته نسپاري. بلاخره د زهرا د قتل په تور نیول شوي مجرمین کابل ته ولېږدول شول او د نوموړي کورنۍ د هغې مړی د کابل په بی بی مهرو غونډۍ کې خاورو ته وسپاره. موږ د زهرا له مور سره د هغې د وژل کېدو او سوځېدو په تړاو خبرې کړې دي. د زهرا مور ویل د خسر په کاله په زهرا باندې ډېر ظلمونه وشول او په جبر او زور زیاتی ووژل شوه. له هغه وخت نه چې زهرا واده شوې وه خسرګنۍ پرې ډېر ظلمونه کول. تل به یې درانه او شاقه کارونه کول، دلکاری به یې کوله او له بامونو به یې واوره پاکوله، خو اخې یې ډېره زوروله. هر وخت به یې وهله، پښې او لاسونه یې ورمات کړي وو. بلاخره یې دومره وبهله چې د څلورو میاشتو ماشوم یې ځایی شو. لومړی یې په وهلو وهلو ووژله او بیا یې ور ورته ورته کړ او ویې سوځوله. عام خلک عدلی او کشفی ارګانونه ګرم بولي وایي هغه څه چې لازمه ده مجرمین نه نیول کېږي او دا ډول قضیو ته چندان پام نه کېږي. د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو.
نما نوم محمد رفیق ترخیان. نه اسلام دا شاید اجازه ورکړي چې ښځو سره د بد چلند وسي، نه پښتو ورکړي. او اوس دا بعضې بعضې خبرونه موږ اورو چې چا په تبر وزلې او چا یې پزه پرې کړې ده. دا له تمدن او له کلتور نه لرې خلک دي چې هر څوک دا کار کوي. ته باور وکوه چې ونه نیول شي او هغه اسلامي جزا ورنه کړ شي نو دا شی به جریان لري او روان به وي چې کله شرعي جزا ورکړ شي داسې خلکو ته، نو په آینده کې به انشاءالله هیڅوک هم داسې کار ونه کړي.
مسلمان وم اجي سدا جان نو د خزو مقابل کې د ظلم د تیری د زمون د دلی وزارت دستر محکمه چې د خپل په فساد کې اخته دي کده غس خلکو ته جزا پالنی ور کړی و نو داس مشکل نه پیدا کېدل کې سړي باندې قید خو خيزي دوه کړه درې کله غا په بای اخلي هغه پوسټه خو سکی خو دوی ته رشوت خلک واچي د په خو سکی دي وارسان باید پښتنه وکړي دي به د حکومت پښتنه وکړي دا د سینې چې مثال دی نو نه په خبره کوم شونډي پرې کله سونه پرې او د نشه ګرځي د په جزا باندې ورسېږي
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com دا چې ولې ورستر بلی د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی په زیاتې دوه د خزو د حقونو فعال مریم زرمتی په وینا په اداري نظام کې ځینې ستونزې د دې بای شوې چې له خزو سره د تاوتریخوالی پیښې ورستر بلی ډېرې شي
موږ تاسو ځینې ستونزې په خپل اداري نظام کې لرو ځکه روابط موجود دي رشوت موجود ده سیستم بدبختانه ښه روان نه ده او وخت سیستم نظم سم روان نه وي طبیعي ده په وجه کې دغو خلکو دپاره سو دوی غواړي سي د جرم نه وتښتي یا د مسؤلیت نه وتښتي او ونه غواړي سي دوی ته جزا ورکړي سي یا هم خپل جرم د پیسو په مقابل کې کولای سي خرڅ کړي نو په ټولنه کې دغه خلکو سزا تر سوال ستونزمن کار ده که چېرته یو مجرم نن یو جرم تر سره کوي د دې غ جرم په مقابل کې سزا نه ویني کله چې د ویني سزا مجازات کېږم نه د یو متکرر مجرم سي
د بشري حقوقو د صاحب دفتر د خځو او ماشومانو د ملاتړ د برخې معاونه شبنم سیمیا وایي په دې کمیسون کې سب شوی قضیه خي چې د تیر کال په پرتله سک کال د خځو پر وړاندې تاوتریخواله ډیر شوی دی
متاسفانه بله ما
متاسفانه حق پیخي چې سک کال لمک سره ثبت شوی نسبت تیر کال ته ډیر دی او دا مخته د اندېښنې وړ ده تقریبا 350 قضیه د کال لپیل نه تر اوسه پورې لمک سره ثبت شوی دی په داسې حال کې چې تیر کال دا وخت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 310 قضیه ثبت شوی وي چې په دې حساب د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو ګراف د تیر کال په پرتله لوړ شوی دی میرمن سیمیا همدار زیاتوي دوی تل د دا ډول پیښو په خبرګون کې د قانوني چلند غوښتنه کړې او خپل غږ یې پورته کړی دی او د زلفی او زهرا په قضیو کې هم هلې ځلې کړې په اړوندو ادارو یې فشار راوړی چې دې ډول قضیو ته جدي توجه وکړي
نظر به وظایف او صلاحیت های مون داد خواهیم
موږ نظر په حق او صلاحیتونو چې لروي داد خواهیم وکړي او خپل غږ مو پورته کړي حق قضیه چې رسیدګي ورته نکېږي موږ یې له بیلابېل ارګانونو سره لکه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي سارنوالۍ لوی سارنوالۍ کورنیو چارو وزارت د سیمې له ولسوالانو او محاکمو سره تماس نیسو او د اړوندو قضیو په اړه پرې فشار راولو چې رسیدګي ورته وکړي له هغې جملې نه یوه د زلفي قضیه وه چې مجرمین یې نه ونیول شوي موږ بیا دا قضیه په لیکلي ډول کورنیو چارو وزارت ته واستوله چې خوشبختانه زموږ د هڅو په نتیجه کې مجرمین ونیول شول او همدارنګه مو د زهرا په قضیه کې په اړوندو ادارو ډیر فشار راوست ویل کېږي چې خواخی او خسر یې نیول شوي دي خو میړه یې تښتېدلې دی دا قضیه په جدي ډول تعقیبوو
قضیه کې به مراجعه میشه از طریق ما اونا رو پیگیری میکنیم
دا چې په دې وروستیو وختونو کې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی مخ په ډېرېدو دی عدلي او کشفي ارګانونو تر اوسه په دې اړه څومره مجرمین نیولې او دوسیې په کومو مراحلو کې دي د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په همدې هکله د خپلو څېړنو او لاسته راوړنو په اړه وایي
سرپایوان
به قضیه زهرا خانم دا زهرا د قضیه په تړاو دوه تنه نیول سوی دي او دوسیه یې کابل ته لیږدول سوی ده هغه قضیه چې له پولیسو سره ثبت دي موږ پرې کار کوو اسناد او شواهد راټولوو کله چې خپل قانوني مراحل پوره کړي بیا یې لوی څارنوالۍ ته لیږو لانی که مرغه هغه پیښې چې په غور کې شوې وي اکثریت قضیې لوی څارنوالۍ ته لیږدول سوی دي موږ هیڅ داسې کومه قضیه نه لرو چې بې غوري پکې سوی وي د هیواد په هر ګوټ کې چې جرم ترسره کیږي موږ په عجل ډول رسیدګي ورته کوو
او همدارنګه مو وغوښتل چې د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو چې د خزو پر وړاندې د مجرمینو د دوسیو مراحل کوم ځای ته رسیدلی دي خو له ډېرو زنګونو وروسته بریالي نه شو چې د دوی نظر هم راواخلو درنو اوریدونکو د تاریخ په اوږدو کې زمک پټولنه کې تبعیض او دوګونی چلند د بای شوی چې له خزو سره تاوتریخواله یو له فرصتونو نه د حقوی محرومول یو عادي او طبي امر وګڼل شي همدارنګه په محاکمو کې د خزو دوسیو ته پاملرنه کول د دې بای شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته لازمه ده چې د میرمنو قضیو ته جدي پاملرنه وکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولی الله سپارم، خوشحاله اوسئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.
ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط